درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانانو نیول او هیواد ته بیرته ستنول ګړندې شوي دي. ایرانی رسنیو درې ورځې مخکې د تهران د والی محمد صادق معتمدیان له قوله رپورټ ورکړ چې د بهرنیو غیر مجازو اتباعو اخراج به په ډیر شدت عملي شي. ایرانی چارواکي د بهرنیو اتباعو اصطلاح اکثر د افغان کډوالو لپاره کاروي. ورلد ویژن نړیوال مرستندوی سازمان څو ورځې مخکې که وویل چې هر ورځ تقریبا 15,000 افغانان یوازې د اسلام کلا د بندر للارې افغانستان ته ستنیږي. چارواکي وایي په کورمه کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط د آزاد اروپا راډیو مشال څانګې ته وویل چې په پیوال شرمخیلو کې سهار مهال غبرګې چاودنې وشوې چې په کې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله. د پړچنار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان هم مشال راډیو ته ویلي دي چې هغوی ته 4 ټپي کسان ورولل شوي وو چې د یو حالت نازک وو او هغه د درملنې لپاره پېښور ته استول شوی دی. په سیمه کې د پولیسو چارواکو وویل دمګړی معلومات نه لري چې د برید تر شا به څوک لاس لري، خو پلټنې روانې دي. کومې وسلوالې ډلې هم د دغه خبر تر لیکلو په دې اړه څه نه وو ویلي. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو او د مختلفو قبیلو ترمنځ خپلمنځي تربګینۍ هم موجودې دي چې کله کله پکې ولسي کسان وژل کیږي. وروسته لدې چې امریکایي ځواکونو څو ورځې مخکې د ایران اټومي تاسیسات بمبارد کړل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکایي چارواکي به راتلونکې اونۍ د ایران له چارواکو سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره وګوري. ټرمپ د ناتو له کلنۍ غونډې وروسته په هالند کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ایران ته په اشاره وویل موږ به راتلونکې اونۍ له دوی سره خبرې وکړو. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړه یوازینی شی چې موږ به یې په غونډه کې وغواړو هغه څه دي چې موږ یې مخکې هم غوښتنه کوله، دا چې موږ هیڅ اتمي وسله نه غواړو. د تېرې شنبې په ورځ د جون په 21مه د امریکا له 200 څخه زیاتو B-2 ډوله جنګي الوتکو د ایران د یورانیمو غني کولو او ذخیره کولو تاسیساتو باندې لوی بمونه وغورځول. د امریکا د سمندري پوځ او چلونو هم په خپلو توغندیو یو شمیر ځایونه په نښه کړل. ترامپ په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې تاسیسات ویجاړ شوي او د امریکا د استخباراتو لومړنی راپور یې رد کړ چې پکې ویل شوي وو دغه برید ممکن د ایران اټومي پروګرام یوازې د 2 میاشتو لپاره تأخیر کړی وي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د جنگی جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ. دغه محکمه ګمارل شوی چې د ولسمشر پوتین په شمول د روسیې ټول هغه سیاسي او پوځي مشران چې په اوکراین یرغل کې برخه اخیستې محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي الین بیرسیټ سره په ستراسبورګ کې د تړون د لاسلیک کولو وروسته وویل هر جنگی مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي او دا په روسیه هم پلی کیږي. د اروپا شورا وویل د محکمې دنده به دا وي چې په اوکراین باندې د تیری مسؤول ټول لوړپوړي سیاسي او نظامي مشران محاکمه کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیو مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکه هیلی میمونی درنو سکون کو هیله دا چی روغ او جوړ اوسی او وخت په متردی مهاله په خیر رسو دی. درنو سکون کو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون 12م لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص پم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستو اخر نه شي بوره سره مال اوسی او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د یونان بختری دبرې هنري او فرهنګي څنګهړتیاوی دی. 12م لوست او وشتمه او 28مه پاړه ده. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې لزن سره قلم او چاولری نوٹ واخلی او د تیر لاس کورنی دنده به مو اجرا کړی وی تر سو دنن ورځی په درس باندې تاسو په هیجیز مو شو تاسو دنن ورځی درس د یو لسم لوسر مستقیم تړاو لري او کچيري تاسو ولسم نور شز د کړې وینې ولسم درس تاسو په پیچلې او ګم پاتنی نیوي په ډیر اسانۍ سره به وکولای شئ دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړئ په مفهوم باندې او پوهیږئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې زموږ درس د یونان بختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دا چې په د یونان بختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان، پوهان، کسبګر او داسې نور اشخاص د نیول سو هیوادونو ته راغلل چې د هغو هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و. یعنی کله چې سکندر پر هغو هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه یې ونیول، نو سره له دې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي، د دوی سره هنرمندانو، پوهان، کسبګر هم دغه نیول سوي هیوادونو ته راځي. چې موږ په تېر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي، نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان، ځینې پوهان، ځینې کسبګر دغه زموږ پخوانی افغانستان ته راځي. او د دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره، په خاص توګه د افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د بختري واکمنۍ پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی و. یعنی یو ډیر ښه اقتصادي وضعیت دغه مهال و، دغه واکمنۍ د دغه دولت پر مهال. په دې وخت کې مالداري، کرهنه، د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې تر څنګ سوداګریزې اړیکې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنی په دغه دولت کې، دغه یونان بختري د واکمنۍ پر مهال، مالداري هم یو ډیر ښه وضعیت درلود، د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی و، د کسبګر صنعتونه همدارنګه سوداګریز اړیکې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده یې کړی. یو تدیم په دې وخت کې د سرو او سپینو زرو څخه جوړې سوي سکې په خپل نامه جوړې کړې. یعنی هغه سکې چې هغه د سرو او سپینو زرو څخه جوړې وي، د خپل نامه باندې هغه جوړې کړې او بیا وروسته دغه سکې وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازیتوب کوي. یعنی د دې نمایندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې، په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی، د سوداګرۍ ملي او نړیوال لارې پرانستل شوې، د دې تر څنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنی په دغه وخت کې، یا په دغه دولت کې، د سوداګرۍ ملي او نړیوالې لارې، یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګرۍ اړیکو لپاره لارې پرانستل شوې، او هم په نړیوال ډول، یعنی نړیوالې لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ اړیکې ټینګې کړې، دغه لارې هم خلاصې شوې، دغه لارې پرانستل شوې او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر ښه اسانۍ رامنځته کړې و چې دی یا د هغه زمانې، یا د هغه دولت، یا د هغه واکمنۍ خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي، د دې تر څنګ په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره، د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې ولري، سوداګري وکړي. مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولېږي یا هم صادر کړي. په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي، دغه سوداګری ملي او نړیوالې لارې د دوی سره، یا د دوی په واکمنۍ کې د اقتصاد، د یو ښه اقتصاد په جوړولو کې، یا د یو ښه اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېره مرسته کړې وه. همدارنګه د کاروانونو امنیت، کومه لارې چې کاروانان په هغه کې تګ او راتګ کول، دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډېره ښه اسانۍ برابره کړې وه، چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوباوه. او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې، یا په اقتصادي برخه کې، ډېر د پام وړ اهمیت درلود، او اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړ. چې دغه مهال، په دغه وخت کې، د هیواد مختلفې سیمې د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان بختري واکمني تقریبا یو سلسله درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره، د هغه په دودولو سره ډېرې پراخې اغیزې وکړې. یعنی دغه حکومت، یا دغه واکمني چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړل، هغه یې رواج کړل، ډیره پراخ اخیزه درلوده. د سرایو پراخوالی همدارنګ هنري او فلسفي برخه کې ژبه لیکدود او د سنور په نوي کلتور کې موږ ویل چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. دغه ټول کلتوري اغیزه د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمیز عناصر سره یو ځای شوی و. یعنی دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل، هغه تاثیرات، هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې، هغه د سیمیز عناصر سره یو ځای شو او یو نوی، یو ځانګړی، یو خاص کلتور رامنځته کړي، چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډیر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې، چې هغه پایخانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلی و، ځینې لیکنې وې. هغه لیکنې په داسې ډول وې چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلي. یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یوه ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي. یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم، یا ځواني ته رسیږي، نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي، کومې ناروا دي، هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه لاس واخلي. یعنی په خپلو غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې زموږ عمر مو ډیر سو یا پخه عمر ته ورسېدو، نو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه. کله چې د زوړوالي مرحلې ته داخليږو یا زړیږو، نو په دې وخت کې باید یو ښه نصیحت کوونکی اوسو. نو د ژوندانه په وروستي ورځې کې به پوه شي چې څه ډول بېله ارمانه مري. دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلي وو، او دغه ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په ښار کې لاسته راغلی وه. چې څو جملې وې، هغه په وړکتوب کې ښه روزنه واخله، په ځواني کې په خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسي اوسه، او د ژوندانه په وروستي ورځې به پوه سي چې څه ډول بېله ارمانه مري. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر، یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلي وې، او دغه ډبرلیک پایخانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو ته یونان د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د یاد دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمې چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي، دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي، د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په ښار کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې دفاعي لارې په پام کې نیول شوې. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې، په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کاوه، چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا که چیرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي، دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی و. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي، دفاعي دی هغه همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي، چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزه یا تاثیرات و. یو شمېر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود، او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه اغیزه په تېره بیا په لیکدود او هنر کې هم د یادونې وړ دی، چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هره ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده، خو بیا هم یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده، یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګه هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شوبند نقاشي د یونان ودانی، یا یونانی ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګه ځینې څیرې تر ډیر وختونو پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود. چې دغه ټولو تاثیرات څخه دا نتیجې ته رسیدلې دي تاریخ پوهان، چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پوری دغه دولت واکمن وو، او دغه دولت خپل واکمنۍ تر اوومې زیږدیزې پوری کړی و. یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمنۍ په افغانستان کې، یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 1940 کاله د یونان باختری حکومت دوام درلود، یعنی 1940 کاله دوی واکمنی کړې ده، چې په دغه واکمنی کې شپږ دېرش تنه پاچاهان او همدارنګه د دغې سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمنی کړې ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور د پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمو کې هڅې کړې دي، چې یعنی په هر برخه کې کچې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمو کې ډېری هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړي دي، چې د یادونې وړ خبره دا ده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمو کې ډېر په سوچه ډول نه دي پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو همهغسې نه دي پاتې، نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای سوی دي او د فرهنګ یو نوی شکل یې رامنځته کړی دی، نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دي پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای سوی دي، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼې رامنځته کړې ده چې هغه د یونان باختری مدنیت په نامه یادیږي، نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختری دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د دوی اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وه، د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی و، مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هر برخه کې چې وه هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې، چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړې وه اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق له ویل چې دوی تقریبا 1940 کال واکمنی کړې وه، چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني بڼه خپل کړې، یو بل مدنیت چې هغه د یونان باختری مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کړي. د دې تر څنګ په د یونان باختری په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې، چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وې، او هغه ډبرلیک د خانم په شار کې لاسته راغلی، او په عمراني چارې کې مو د هغو اغیزې وویل، دا چې دوی په عمراني چارې کې څه ډول تاثیرات اغیزې درلودې، هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ او ستاسې نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورې نیدان ده، دا چې د تل په څېر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختری دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي؟ هر هغه معلومات چې موږ او ستاسې نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق له وویل، تاسې به هغه د دې پوښتنې په جواب کې زده کوئ. ورپسې د یوناني ودانۍ بلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي، او کوم ډول لیکدود په یونان باختری دوره کې دود درلود، دا ستاسې کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان را پس پیچلې نامه سلامونه ونې کې هیلی میمونې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاسو يم، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لاسته راوړو. څلورم لوست یو لسمې نه تر دوه شمې پاڼې د هڅه وکړي چې د لوست را خلنې شي بوره سره مل پاتې سي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیز. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو، او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفر هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو، او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیده او یو فکر خواته راوبلل، او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیده او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتګ سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه یې له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنې هم ډېره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډېر شمېر ډېر سو او ډېر شمېر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډېر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لارې کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړې، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابلې اغیزې لوست. رجو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوه، چې د هغو له جملې څخه یو هم طاهریان، صفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رجو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوه، او په دغه برخو کې برخه اخیسته. دی د خپلو دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او دی خپله د سیستان د خلکو څخه و. په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده، نو د همدې امله یعقوب ته او د ده وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي، او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان شوی و. د ده زامن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوي واک ته رسېږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده، د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده. د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زندانی کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی. او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و، چې دی د دندانقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي. او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي. او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار بیا د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي. او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي. او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو، او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونی پخوانی کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده، او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و، او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي. او په پایله کې دغه د خوابندی کی چې بیا دغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کېږي، او دی بیا وروسته وژل کېږي. چې دغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لاره کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پاڅېدلې دي، او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده، او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسېدونکو و. خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی. د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه، او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل، او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه، او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي، او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات لسک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه، تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دوی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي، او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزارهجات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ آسیا ځان ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا دی د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو